السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د نه ورځ 2013 کال د مارچ د میاشتې شپږم نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 300 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم لرو. خو اول خبرونه له احمد شاه اعظمي اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. وزیر سانی کډوال د پاکستان له حکومت د انګور اډې لارې پرانستلو غوښتنه کوي. په افغانستان کې په تیرو شواروز کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غړو په ګډون 1.5 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. او ترکیه، روس او ایران راتلونکې میاشت د شام په اړه غونډه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د بدامنی او پوځي عملیات له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت ته اوښتي وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د ستنېدو لپاره د ورته د انګور اډې لار پرانستل سي. یو کډوال شمالي خان مشال رادیو ته وویل چې د پکتیکا له برمل څخه د خوست غلام خان بندر ته موټر 15 ساعته وخت نیسي، نو په کار ده چې لنډه لار ورته وټاکل سي.
او سره مش د ستونزو سره مخامخ یي. نا پوسټ خوځ لیارې تخلصه کړې دوه خدا داستو چې دانی پاین لارې په راغلې لیار خارو په د پکتی لدلې دا سه وای چې میزه برمل پکتیکا ولایت نه ایسي ګنګور اډل یار وی چې ورو میز بدل کول غاډي نه دا ودارې وسی په ونه کې دا نه ودارې کې ولان د لیار تخلصه وی دا تخل ولا دا سعیدو.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وايي پر دغه مسله غور کوي. بلخو د غلام خان بندر لاري د وزیرستاني کډوالو د ستنېدو عمل روان دی چې پکې د چارواکو په وینا تر اوسه نږدې 400 کورنۍ ستنې سوي او په روانه مرحله کې به ټولې څه د پاسه 4300 کورنۍ ستنول کیږي. د چارواکو د وینا تر مخه له سبا څخه به پر غلام خان بندر تجارتي تګ راتګ هم پیل شي. د قبلي سیمه سولي وزیرستان به جرګې د حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو د جاج اخیستو پر مهال ویلي چې حکومت دې د دوی غوښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. تېر ورځ په ټانکي د سولي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د سبي جرګې او ګډونوال اډوکیټ ملک صلاح الدین وویل
نو په ځنه شاینا باندې کوم جنان هزار وکړه چې په سینا کې هغه رویا چن شوی دو او وطن کار چې کوم هغه ختم شو او مزید نور داسې سو غشتاد مسجد کې په باندې لا پیشرف نه وای شوی. نو هغه د متعلق کوم د فیصله وکړه چې میرو ان شاء الله ولزیز ان قریب میرو بیا درې می اسلام آباد د درنه او د جلوس په شکل شنه د خپل مشرونو ته یا دانی ورکوي چې می سره کوم وعده شوی په هغه باندې صحیح تور باندې پیشرف روانه ده.
نوموړي زیاته کړې چې دوی له پولیټیکل نظامي او پوځي چارواکو غوښتنه وکړه چې د ترې تم کړسو کسانو د موندلو لپاره دي ګړندۍ او اسانه تګلارې خپل کړل سي. پښتون ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د پاکستان د بیلابیلو سیمو زرګونو پښتنو د تیرې فبروري میاشتې لومړۍ بیا تر لسمې نیټې د اسلام آباد پریس کلب مخ ته پر لټ وهلی وو او دوی په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیبالله مسعود د قاتلانو د نیولو، د پښتنو د ماورا عدالت وژنو، د عدالتي پلټنو، د لا درکړسو کسانو د موندلو، قبایلي سیمې له ماینونو پاکولو او د امنیتي ځواکونو لخوا له دوی سره د ثاني برخورد غشتنې کولې. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا دوی ته په لیکلې باندې د غشتنو د حل کولو لپاره باور ورکول ورسته دوی خپل احتجاج د بیا مشل لپاره وځنډاوه. خبرونه لمشاله ډیوس خبري. په افغانستان کې په تیرې شواروس کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غړو په ګډون 1.5 مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر دې سربېره 12 مشکوک وسلوال جوړل شوی او 2 نیول شوی دي. د خبر پاڼې له مخې د وسلوال پر ضد عملیات پر مهال په بیلابیلو ولایتونو کې 13 هوایي بریدونه وسول. بل قانون په وجلا پیژ کې دوه کسان هغه وخت وژل سول او دوه نور ژوبل سول کله چې د ننګرهار په بیسود لوسوالی کې د تیلو په ټانکر پسې نشته وسوي بم او وچاو دی دي. پر دې سربېره نن د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی لوسوالی اړوند د ورزی په سیمه کې امنیتي ځواکونو له چاودیدونکو توکو ډک هموی موټر نیولی او شنډ کړی دی. په خوست کې د لومړی شایسته لیوا چارواکي وایي چې په یاد موټر کې شاوخوا 3 ټنه چاودیدونکو توکي ځای پر ځای سیول چې د ځای خلکو په همکاري کشف او ونیول سول. امریکا په لوړ طالبانو ژغ کړی چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا د سولې مذاکرات د وړاندیز په اکله په جدي توګه غور وکړي. غنی تیرونی د کابل بهیر نړیوال غونډې پر مهال طالبانو ته بیل څه ډول شرط د سولې وړاندیز کړی وو. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیره ایلس ویلز تیره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر غنی له طالبانو تسلیمېدل نه غواړي، څنګه چې په اړه د طالبانو ویاند ویلي دي. نوموړي وویل دی واورېدل چې غنی طالبانو ته د باعزت عمل وړاندیز وکړ، نو دا طالبان ته د تسلیمېدلو وړاندیز نه دی بلکې د بایزت عمل له لارې یو سیاسي چوکاټ ته رسېدل دي. ویل زیاته کړه چې دا یو زړور وړاندیز دی. واشنگټن غواړي چې طالبان دا جدي وګڼي. د نوموړي په وینا اوس د دې وړاندیز د ځواب مسؤلیت د طالبانو دی. ترکیه، روس او ایران راتلونکي میاشت د شام او په سیمه کې د پام وړ اقدامات په اړه غونډه کوي. د ترکیه د بهرنی چار وزارت ویاند حامی اکسوی نن په انقره کې د وی خبري غونډې پر مهال دا ونه ویل چې غونډه به چیرې کیږي. ایران او روس هم تر دې دمه د دې خبر پخلی نه دی کړی. اخوا د فرانس لسمشر ایمانوئل مخوا پر خپل روسي سیال ولادمیر پوتین ټینګار کړی چې په شام کې د ملګرو ملتونو لخوا ورکړل سوی دیرش ورځنی اور بند بېله څه ډول شک منل باوري کړي. د فرانس لسمشر دفتر پر نوویل چې مخوا دا څرګندونې له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د دې ورځ وړاندې د شام په اوه کلنۍ کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ پر سر امریکا د روس په اړه سخته وینا کړې ده. بلخوا ولسمشر اسد ژمنتیا ښودلې چې د ایغان تر ولکې لاندې د غوطې ښار ختیځه برخه کې پوځي عملیات لا نور زیات کړي. یاد ښار کې د 13 فروری راهیسې د جګړې له وجې تر 600 زیات عام خلک وژل شوي دي. د 2019 کال د یو ورځنی کرکټ نړیوال جام لپاره د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې سیالي کوي. د زیمبابوې په بولاوایو کې نننی 50 اووریزې سیالۍ کې زیمبابوې 126 منډې جوړې کړې او په 43 اوور کې یې ټول لوبډله وسوځېدل. افغانستان تر دې دمه په 10 اوورونو کې 26 منډې جوړې کړي او 2 لوبغاړي سوځېدلې دي. پرخه د پاکستان سپر لیګ کرکټ سیالیو 14 لوبه نن په دوبۍ کې د پېښور پر وخت د شپې 9 بجې د پېښور زلمي او ملتان سلطان لوبډلو تر منځ کېږي. په دې سیالیو کې ټول 6 لوبډلې برخه اخلي. تر دې دمه تر ټولو زیاتې لوبې ملتان سلطان او کراچي کینګز ګټلي او دواړو لوبډلو 9 پوینټس ترلاسه کړي دي. روان سیالي د فروری پر 2 د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې پیل شوې. ټاکل شوې چې پایلوبه د پاکستان په کراچي ښار کې د مارچ پر 15 ترسره شي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې له افغانستانه کورونو ته واپسی کیږي وایي چې په لنډه لاره دې کورونو ته ستانه کړل شي.
دا ویل غوري پاکستان حکومت زمي ته د لنډه لارې خلاصو بیا ډېر صحیح.
د جنوبی وزیرستان مسعود قبایل وای د خپل غوښتنو لپاره بیا په اسلام آباد کې احتجاج کوي.
میګو لاپتہ افراد چې کوم دي اکثر ویسا پر ادا کې دي چې د حکومت په کچه دي دي حکومت او پولیټیکل انتظامیا ته ور کړی دي خو په هغه باندې جی آی سی او هغه مال یا شری شوی نه دی.
په سواد کې د خایسته وی پروژې لاندې هنرمندان په دیوالونو د آرټ نمونه جوړوي.
د سٹیټ د دور کما غلیب سٹایل هغه منګه وګچره هیو بکی دی تونې بوي ګلشوي دروازې بوي څه هغه خود دې سره سره کم چې ګندارا آرټ دی زمنګ نوې نزل جی هغه د ډیر زیات خوخی او باغده تپوس کی
شننه او تفسیری هم لرو لمشال ریډیو سره اوس. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان حکومت د هغو بې کوره شوو وزیرستانیانو پر استنولو بوخت چې د افغانستان په پکتیکا کې دا مهال اوسیږي. د دغو خلکو لپاره د خوست او شمالي وزیرستان ترمنځ د غلام خان لاره غوره شوې ده خو په برمل کې اوسیدونکي وزیرستانیان وایي دا لاره ډیره اوږده ده او وزیرستان ته د تګ لنډې لارې دې ورته خلاصې کړل شي. بشیر ګواښ اورو.
د وزیرستان له جنگونو او پوځي عملیاتو څخه د افغانستان پکتیکا ته تللی کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د انګور اړې لار ورته خلاص شي. دوی وایي د دې لارې د لنډوالي لوجې دوی په اسانۍ سره خپل کلو ته ستنېدل شي. د مشال ریډیو سره په ټلیفوني خبرو کې هاشم خان وویل چې دوی غواړي خپل سیمو ته ستنې شي خو پر غلام خان لارې د تګ وس نه لري.
دا انګیر اډې دا بار گیټ یې بند کړای دی. دا غریب خلک د عوام سره خدابین سره دی خامخا دا د غلیار سره ترتیب ورتا جوړ کو چې دا خلک ته تیر وسی.
د پکتیکا برمل څخه د خوست غلام خان ته د موټر نږدې 15 ساعته سفر دی. نیم سړک پوخ او نیم په غرونو کې تیر شوی کچا لار ده. له همدې وجې شمالي خان وای د غلام خان پر لار د موټرو د اوختو خطر موجود دی.
لارې په راغلی او لار خارو په دغه کې تل دل یو دا سو وای چې میز برمل پکتیکا ولایت نه ایسي ګنګور اډل یار وی چې ورو میز بدل کول غاډي نه دا ودارې وسی په ونه کې دا نه ودارې کا ولاند لار تخلو سعید د تخل ول دا سعید
انګور اډا د پکتیکا مرکز اورګونو او د جنوبي وزیرستان مرکز وانه سره نخلی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت تر مخه د دغه دواړو خواو ترمن نږدې 55 کیلومتره لار ده. د دې نږدېوالي لوجې په پکتیکا کې میشته وزیرستاني کډوال دا لار تر غلام خان بهتره بولي. ګل اسلم په دې اړه وایي
پاکستان حکومت د میشته لاندې لارې خلاصې کړو. نن څنګه ګورا د لارې خلاصې کړو بیا ډېر صحیح وي.
غلام خان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره له تورخم او چمن وروسته دریمه مهمه او لویه رسمي لار بلل کیږي. دلته د پاسپورت د کتنې ترڅنګ د ګمرک یا کسٹم چارو خدمات هم شته، خو بلخوا په انګور اډې کې دواړه خواوی یوازې پوزي چیک پوسټونه لري. پر دې سربیره هم د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور افریدی وایي کوښښ کوي چې د انګور اډې لار د پرانستې پاړه د خلکو په وړاندیزونو غور وکړي. نوموړی د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته وویل
چې کوم مطالبه ده دا مونږ کنسرن کوارټرز ته فارورډ کړی ده او هغه په دې باندې سوچ کوي او ان شاء الله کولاو به شي. هغه لار به کولاو شي، خو فلحال د غلام خان لار کولاو ده او مونږ خلکو ته دا خواست کوو چې څومره ماکسیمم کېدی شي په دې لار باندې راشي.
د یادونه ده چې قبایلي سیمو کې په 2014 کال کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو تر پیلېدو وروسته ډېر خلک د پاکستان بیلابیلو برخو ته کډه شول، خو په زرګونو نورې کورنۍ نږدې پکتیکا او خوست هم لاړې. په دوی کې ډېرې یې خپلو سیمو ته راستنې شوي، خو ځینې لا هم پاتې دي.
دا و بشیر گواخ ده. شمالی وزیرستان چارواکی ویل افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره به د غلام خان لار د روانې میاشتې له 8 نیټې څخه پرانستل شي. په دې موضوع زموږ همکار مجید بابر د شمالی وزیرستان له مرستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور افریدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې لومړی تجارتي قافله به کله افغانستان ته وړي.
ترتیب دا شنه چې پاولنی سر کې به د پاکستان نه ګاډي ځي افغانستان ته 7 تاریخ باندې، او دا به د قافلو په شکل کې ځي. او پہلا سر کے مونږ دا کوشش شي 10 نه 15 گاڑی روزانہ په بنیاد باندې روان کړی شي. بیا د هفته کې د جمعې او د هفته ورځ چې دا مونږ د افغانستان نه پاکستان طرف ته ټریډ پاره کولاو کړی دا
د دې طرف چې کم تاسو په 8 تاریخ کوم قافله بوري په دې کې څه سامانونه دي؟
دې کې سیمنٹ ټیم او وریجا دا او نور کنسٹرکشن میٹیریل دا پہلا فیس کری او یو ہفتہ بعد موږ د سبزیان وغیرہ او د فروټ د هغه مشتری پروگرام مشتری
ها او د افغانستان نه بس سره پرې دی تاسو پاکستان ته
هر څه لاوډ دی، صرف دا کانٹرابند آئٹم شې دا بالکل نشي لاوډ کې دی.
ها د د غلام خان لار باندې چې کوم د کسٹم کلیرینګ او نور کوم ټرمینل تاسو جوړ کړو نو هغه فعال شو، هغه اوس کار کوي او دغه کې عمل راغله
بالکل 100% کمپلیټ شولو. او هم دا ګاډي به چې زی دا به ټول هم په غلام خان ټرمینل باندې به پاکستان نه چکم ګاډي زی ای ته د افغانستان سایډ نه ګاډي راځي په ما کې به دا سامان اپلوډ کیږي او تل هم به بیا فردر ټریډ په افغانستان کې کیږي. دا شون دی د افغانستان نه چکم ګاډي راځي اوبم هم دلته کې په غلام خان ټرمینل باندې به نور ګاډي وته راځي هلته نه مسمن اپلوډ کیږي دی خو برازي.
او د غلام خان په لار چې کوم د خوست نه کډوال راته دا غوی لړۍ اوسم روانه ده؟
بالکل جی، هغه روان دي. ټوټل به 4300 سمتنګ کډوال دي اوبه د خو راوړل کیږي. فلال یو هفته پروسس شو په دې کې سره 550 کې 600 پورې فیملی تروا وړېدلې.
ها او دغلته کې موته ډېر خلک دا ګیله کوي چې په لمن کې او په پکتیا طرف ته چې کوم خري هغه وي چې موته د انګور ډا کولاو شي موته د غلام خان لار ډېر لري ده، نو په دې لړ کې تاسو دغه د دوی شکایت کنسیډر کوي؟
دې چې کوم مطالبه ده دا مونږ کنسرن کوارټرز ته فارورډ کړی ده او هغه په دې باندې سوچ کوي او ان شاء الله کولاو به شي. هغه لار به کولاو شي، خو فلحال د غلام خان لار کولاو ده. مونږ د خلکو ته دا خواست کوو چې څومره ماکسیمم کېدی شي په دې لار باندې راشي، یوز دی کی او فیسیلیټی ده یو اپورتونټی ده.
ها د بکخیلو کې هم د کومې کورنۍ ته ثبوت دی دی هغه د بکخیلو نه بخپل سیمو ته کله دا غوی روانګي کیږي؟
د کې یو د مداخلو چې کوم ټرایب دی هغه ټایم به پدای لګ زیات لګي چې هغه لاکه کلیر نه ده، نو کم از کم 3 نه 4 میاشتې غیبه په بکخیل کې باندې وي.
دا شمالي وزیرستان لمرسیال پولیټیکل ایجنټ تیمور افریدی سره تاسو خبرې اوریدې. تاسو دا هم واوریدل چې د شورو له ورځې نه په غلام خان بندر دوړه خیزه سوداګري بیا پیلېږي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په یو بیان کې ویلي دا فیصله له سوداګرانو سره تر روند وروسته شوی. انتظامیه وایي د تجارت د بیا پیلولو لپاره انتظامات کړي دي. د سیمې سوداګران او مشران د پریکړې هیله من کړي دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د شمالي وزیرستان انتظامی وایي د مارچ لومه څخه به پر غلام خان سوداګری پیل شي. پولیټیکل انتظامی د مارچ پر څلورمه په یو خبر پاڼه کې ویلي د جمعې او خالی شنبه پر ورځ به سوداګران له افغانستانه او ورپسې څلور ورځې به له پاکستانه افغانستان ته مالونه وړي. دا پریکړه د انتظامی او د سیمې سوداګرانو ترمنځ په غونډه کې شوې ده. د سیمې یو مشر او سیاستوال غلام خان وایي له لارې سره ټول اقتصاد تړلی، نو ځکه هیله لري چې حکومت به له سوداګرۍ سره سره د بندر د ولس تګ راتګ لپاره هم پرانیسته وساتي.
بار خل لگیا شی روزگار پیدا شی ادا د میر د افغانستان د گوندی ملک را مخه احمد ورا فتوا بده کې ډیره خوشاله دي میر خل کاروباری نه روزګاری نه او بل می دا امید کوي چې دا غل یاره همیشه د پورا د تاګر تاګ د پورا د دانا تاګر تاګ د پورا هم کولای شي ویل شي افغانستان د میر گوندی ملک دی او دا سره میر کاروبار د نره کې مې مسلې دي او بل دا غل یاره د شرط یاره دو او بل د وزیرستان حال د تقریبا د زرداد په پرسان آباد دا غل یار باندې او وزیرستان کې بالکل بیرز غریدو او چې دال یار د کلاو کلا په ان شاء الله کاروبار دې سره مضبوط شي.
د سیمې یو تاجر اشرف خان وایي له تیر څو کلونو راهیسې زخت ځپل شوی دی، نو ځکه د غلام خان له بندر خلاصېدو سره به اقتصادي حالت ښه شي.
کاروبار یو دو چند شي بالکل چې کیما دو دا حال خو چې کیما دو ډېر مصیبت آی چې ځکه چې روسته د کراچۍ نه غاب یا سای کوای تر خم په لاندې سرویس زره ډالر ته لګي او په ګلم خو له ځد بیا یو څل زره ته لګي دمر فارق ته کېدای زر بازار کې کیما دو چې روغه مې خو ته ډېر ودا په دې ودا چې خلاصې دا حال کو کاروبار نه د کانینا پمپینا دا لګي د دې ځا تایر بروبار دې مش خان خو به کاروباري خان ته یو څه لګالو سینا چې و تاړي دا باندې.
د شمالي وزیرستان خبريال نور بارام وای د دواړه لوري سوداګران لډیر مدیر رئیس د لار خلاصولو په تمول د په خبره د غلام خان بندر لبیا پرانیستو سره به نه یوازې د وزیرستان او بنو بلکې د ټولو سیمې تاجران په خپل پخو ودرېږي.
اپریشن ضرب عزت نه بعد د تجرونو چې کیما طریقه کار واغه مکمل سټاپ شوی وو چې میران شاه بازار میرلی بازار یې ختم شوی وي او د تجرونو یو درمدار وو د افغانستان په تجارت او هم طریق نه چې کیم اعلان کړای دا د پاک فوج او د پولیټیکل انتظامی طرف نه په یوه باندې تجرونو انتهایی خوشی ظاهر کړی دی. د شمالي وزیرستان تجرونو سره سره د بانی ایریا تجرونو په یې باندې خوشی ظاهر وی چې شمالي وزیرستان سره د بانی تجارت ته تړلای دا شمالي وزیرستان چې کیم تجارتی طبقه دو هغه به په شی باندې ودرېږي. د اپریشن زر بیا ځبنا بعد اقتصادي لیول د تجرونو د عام خلک د په مکمل توګه زیرو تر غولای وو څنګه د میران صاحب زور مارکیټ یا اسکول ویجی په دې وجه سره د کیم تجارتی حال ځلې دی هغه په انتهایی تیزی سره به راوړي شي او موجوده حالت شامل ویني چې ډیر زیات سرمایدار چې کیم
د 2014 زیږیز کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو پیلېدو وروسته د غلام خان لار وتړل شو چې له کبله یې د دواړو خواوو سوداګرانو تاوانونه وګالل. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي پر غلام خان ټرمینل جوړ کړی او د سوداګرۍ لپاره یې ټول انتظامات کړي دي.
د مشال رادیو
د شورو دروازې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پابندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو
په ټانک کې پرون د مسودو قبایلو یوه جرګه کې قبایلو د هغو غوښتنو جاج واخیستل شو چې په اسلام آباد کې د پښتنو درنې په وخت د پاکستان وزیر اعظم مخې ته ایښودل شو. د جرګې مشرانو وویل چې دوی فیصله وکړه چې قسم په ځینو غوښتنو یې کار شوی دی خو اوس هم د دوی ځینې مطالبې پوره نه دي، نو ځکه به دوی په راتلونکي کې په اسلام آباد کې بیا احتجاج کوي. لسی مینا د مشال ریډیو خبریاله اورو.
پرون د دریم پورز د پولیټیکل ایجنټ سولی وزیرستان ټانک په کمپاؤنډ کښې د درې مسعود قبایلیانو د مشرانو ملکانو او تیمانی نمایندګانو یوه درنه جرګه وشوه. په جرګې کښې د هغو غوښتنو جایزه واخیسته شوه چې کومې قبایلیانو په اسلام آباد کښې د درنې یا پلتۍ وهلو په وخت د پاکستان وزیر اعظم شاید خاقان عباسي ته وړاندې کړې وې. په کومو غوښتنو قبایلیون چې مطمئن متحدین دی پجرگیش موجود یو قبائلی ایڈوکیٹ ملک صلاح الدین مسعود دے اغو ذکر پا دا رنگ وکن
نو پزن شاید بند کم ینان احضار وکن کچھ پسین اکشہاں رویا چن شوی دو آواتنکار چکیم و آخاتم شو پا مزید نور دا سی سو غشتا دے مسید کتاب نلیا پیشرفت ندائی شوائی نو اغیر متعلق کم دا فیصلہ وکرلا کہ میرو انشاءاللہ والعزیز ان قریب میرو بیا دریمی اسلام آباد دے درنے و دے جلوس پر شکل شنا دے خپل مشروعن تو یہ دانی ورکاوی چاہی میر سر حکیم وعدے شوی پا آبن دے صحیح طور مندے پیشرفت رہون ندائی
کم غشتن چا سر ترس دل ندی دے اغو پا براش کبالیون سائرہ دے لاری دا ہن دے صلاح الدین مسعود نا وار وائی
میرو لاپتہ افراد چکیم دی اکثر ویسا پر ادا سی دی چاہ دے حکومات پر کسر دی سی دی لی حکومات پولیٹیکل انتظامی تا ورکڑی دی پا آغا بندی جی آئی ٹی او آغا عمال یا شیری شوائی ندائی دا دے دے خلوص آوال عمال چکیم دا شیری شوائی نوی نو پا زرین حکیم کسان چی چل شیدی چی اوکر پاتا نلاگی دا ٹول کیسو پر پینڈنگ وی لہذا میس دا غستنا وکرا دے پولیٹیکل انتظامی آنا دا موجودا دے آرمی چکیم کرواتی دی چی توسی دا دے جی آئی ٹی پراسس او دا دے لاپتہ افراد دے خلوص آوال چکیم طریقے کار دے دا سیل شی حسون دا شی چی دا کسان زر خلوص شی او چکیم دے عام پاکستانی پر حکیم ٹریٹمنٹ دے آغا طریقے کار بندہ دے جلینا تحولا شی چی میرے سر ملاوی جی خلوص پر دائی ورد دینی آغا چی میرا دے معوضے ہو چکیم کیس دے پا آغا بند حل یا پیشرف نہ شوائی
پا جرگیش شریک بایلانو غشتانا وکڑا چی حکمرانون دے دے دوی پات غشتان ہاں زر کی پورا کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وکی د خیبر پښتونخوا په سواد کې چارواکي وای د غسیمه د خسته کولو یا بیوټیفیکیشن لپاره د یو عرب روپو په لګښت مختلفې پروژې پیل کړې دي. د دوی په خبره د لارو کوسو د پراخولو او پاکولو سره سره بزایی انزورګران د ودانو په دیوالونو ښکلي انزورونه جوړوي. د منور شاه رپورټ ته وکشه
د سواد سیدو شریف لوی سړک په غاړه ځای آرټیسټ مراد خان چې په لاس کې برش نیولې او د خوشحال خان خټک یو عکس په دیوال جوړوي وایي د سواد خاسته کولو پروژه کې دوی ته په دیوالونو د آرټ نمونه جوړولو کار حواله شوی دی چې ورسره دا وخت نور اسوار لس هنرمندان هم کار کوي. نوموړي زیاته کړه
پدې کې صدا سي چې سټیټ د دور کما غلیب سټایل او هغه منګ وګو چې رهیو بکې دي تونې بوي ګلشوي دروازې بوي س هغه خود دې سره سره کم چې ګندارا آرټ دی یا مطلب هغه کې او آرټ دی هغه منګ دوباره پدې باندې وګو دا هغه د سټونډان چې یاد یوت چې زمنګ نوې نسل چې هغه دا ډیر زیات خوخی او باقاعده تپوس کوي دا تپوس سره دا وشي چې دا غو په علم کې اضافه وشي.
د سوات یو بل آرټیسټ ناصر شین هم په لاسو د آرټ نمونه جوړوي وایي چې د کمپیوټر په دې دور کې دا پروژه د لاسو د کارکونکو اهمیت را برسېره کولو کې لوی کردار لوبوي.
د دې سره یو دا چې دا وشول چې زموږ کم د مقامی کم هنرمن چې دي نو هغه ته یو مقام اله شو چې دا غو لکه ډیر مده شو چې هغه د خلکو نه بالکل هیر شو نو د دې سره صرف یو دغه کار وشو چې هغه زمونږ غزایی کم هنرمند چې هغه دوباره خلکو پیژندل دا غوی چلوي ګرم شوه نو دا یو ډیر ښه کار وشو.
داراز د سواد ضلع ډیپټي کمشنر عامر افاق وای چې د خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه د خکولا یا بیوټیفیکیشن دا پروژه په ټوله صوبه کې روانه ده.
د کې ټول ډیویژنل هډ کوارټرز لکه بنو کوهات مردان بشمول سواد دا پکې شامل دي او د دې لپاره تقریبا یو ارب روپے مختص شوی دي. د کې مختلف نوعیت والا کارونه دي د کې بمونګ سولر لایټس لګو د کې بمونګ ودودیا هال مکمل لکه د والی صاحب د وختونو نه د سول د ودودیا هال کې کار نه دي شوی. د سری سری زمونږ دا کوشش ته چې د سواد کم لوکل ټریډیشنل هیستوري دا غو پریزرو شي نو دا ټول په دې کې لکه کافی کارونه شامل دي.
د سواد خسته کولو په دې پروژه کې زی په زی د آرټ نمونو کې هنرمندانو د سواد د لرغونی آثارو د پښتنو اتلانو د پښتنو ژوند جواک عکسونه جوړ کړي او پکې د ټرک آرټ او د نوي وخت عکسونه هم شامل دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لنډو صفو 2013 14,500 13,300 او 15,000 شپېته کیلو هرڅه اوریدلی شي.
د پاکستان په تاریخ کې پاول زل درخزیانو ته د ډرایوینګ لایسنسونه ورکړل شوی دي. یو مدني فعال کمر نسیم مشال ریډیو ته ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې دوو نرخزیانو ته ډرایوینګ لایسنسونه ورکړل شول. په دې اړه د مشال ریډیو اډیټر داود خټک له نوموړي سره مرکه کړې او په سیکرټری د دغه ګام په اړه تپوس کړې.
بالکل جی، یقینی طور باندې پاکستان په تاریخ کې پہلی مرتبہ خواجہ سراو ته ڈرائیونگ لائسنس ایشو شوی دی او دا ڈیولپمنٹ کم دین او دا خیبر پختونخوا کې شوی دی. ډیر زیات خواجہ سراو دا غوښتنه کوله چې چونکه مونږ اکثر گاڑی چلو یا مونږ ڈرائیونگ شوق لرو خو مونږ سره یا ڈرائیونگ سکل نشته او یا مونږ سره لائسنس نشته، نو مونږ پولیس سره په دې حق لا پولیس سره خبرې کولې. بیا ایس ایس پی پرفیکټ پشاور یا سره فریدی صاحب دې خبرې پر ډېره دلچسپي ظاهر کړه او د هغې د دلچسپۍ په وجه خواجه سراو ته نه صرف دا چې ډرایونګ لایسنس ملاو شو، د دې ډرایونګ لایسنس فیس هم یاسر افریدي صاحب د خپل جیب نه ادا کړې ده او 1500 خواجه سراو ته یو کلاس کې داخله هم ورکړل شوې ده.
کمر نسیم صاحب، تاسو وویل چې دوه اولنی لایسنسونه جاری شوی دی، دا دوه لایسنسونه څنګه تاسو وایئ چې دا د پاکستان اولنی لایسنسونه دي چې خواجه سراو ته جاری شوی؟ یعنی تاسو وایئ چې د دینه مخکې هیڅ کله خواجه سراو ته لایسنسونه نو جاری شوی؟
بالکل جی، د دینه مخکې پاکستان کې خواجه سراو ته ډرایوینګ لایسنس کله هم نه دي جاری شوی. دا د پاکستان تاریخ کې پہلا ډرایوینګ لایسنس دي چې خواجه سراو ته د خپل د جنډر آیډنټیټی د غوښتنې مطابق ورکړل شي.
او د دې ډرایوینګ لایسنسونه چې کوم دي، د دې چې کوم دا ډرایوینګ لایسنسونه دي ته ورکي، نو په دې باندې څه خاص الفاظ لیکل شوی کنا څه خاص نخ په باندې جوړ شوی؟ څنګه دا د نورو خلکو یعنی د زنانو یا د سړو د ډرایوینګ لایسنسونو نه جدا وي؟
دا جی، د نارینه او د زنانو د ډرایوینګ لایسنسونه په دې طریقه باندې جدا دي چې هغه کې د جنډر آیډنټیټی او د سیکس په خانه کې لیکل شوی وي چې فیمیل یا میل، او د خواجه سراو آیډنټیټی چې کوم دا هغه په کې د ایکس په سیمبل باندې ریپرزینټ کیږي. د کوم نادرا ایس او پی دی نوې د هغه 2017 د هغه تحت هر خواجه سرا چې هغه کا کمپیوټرایز شناختی کارت جوړي، کا پاسپورت جوړي او کبل څه قانوني ډاکومنټ جوړي، نو هغه باندې به د هغه جنډر آیډنټیټی د ایکس د سیمبل نه د هغه پرفیکټ په خانه کې ایکس لیکل شي.
ٹھیک شو. کمر نسیم صاحب، څه فکر کوي چې څومره خواجه سراو به د دې سکیم نه یعنی د دې نه به څومره خلک فائدہ والی په خواجه سرا کمیونټي والا؟
کم از کم انیشلی پولیس سره کم از کم 300 خلکو دا درخواستونه ورکړي دي، یعنی دلچسپي ظاهر کړي ده دغه ډرایوینګ لایسنس اخیستل غواړي. خو هغه کې مسلې دا دي چې بعض خلکو سره شناختی کارډونه نشته، بعض خلکو سره د فیس د ورکولو پرابلم دی، نو دا سلسله به اوس جاری وي.
او که درته وایي چې د دې ډرایوینګ د دې لایسنسونو اخستو فکر څنګه راغی، آیا دا ډیر فائدہ مند کار دی لپاره ولې ډرایوینګ لایسنسونه؟
نو جی، بنیادی طور باندې خو یو دا هم ډیر یو لیګل ویلډ لیګل آیډنټیټی دی، د پاده دې هم هغه عمره اهمیت ته چې څومره د یو پاسپورت یا د یو شناختی کارت وي، د هغه عمره اهمیت چې کوم دی د ډرایوینګ لایسنس هم دی، یا د رچ خواجه سره ګاډي چلایي هم او د چلولو خواهشمند هم دی، نو دا یو قانوني ضرورت ته چې ګاډي چلایي دین مخ کې بشر میدل یا ریدل بم چې مونږ ګاډي تکینو لایسنس را سره نشتا، نو اوس مطلب دا دی چې کاږي خپل تګ را تک خپل کول غواړي چرته یا د ډرایوینګ شوق کور پورو کول غواړي، نو کم از کم هغه ته بس قانوني ممانعت پدې کې درپېښ نه
دا هم یو وجه کې دی چې دی غواړي چې متبادل روزګار هم دې سره عمومي.
مونږ سره چې پرون کم خواجه سرا راغلی نو په هغه کې درې خواجه سرا دا سیم شته چې ټیکسیان هم چلای، پهل نه هم چلای ټیکسیان دلته، او هغه سره ډرایوینګ لایسنس چې کوم هغه په مردانه کیو هغه درخواست کړل چې هغه ته د خواجه سرا آیډنټیټی دې هغه چینج کړل شي. نو یقینا د روزګار متبادل ذرایع هم دي دلته، نور سرویسز هم پېښور ته را روان دي، د اوبر په شانتي، د کریم په شانتي، نو یقینا دې ته لپاره هم د اپورتونټی دا چې او دلته پینک بس سرویس را روان دي، دلته کې چې کوم دی نو مونږ ګورو چې دا میټرو بس را روان دي، نو کدي کې څوک ال ټی وی لایسنس ته اپلای کولی شي، نو یقینا دې لپاره مستقبل کې کدی وګوري او د دې پر ځای نو مستقبل کې دې د ډرایوینګ پېشه یا روزګار په تور باندې هم دا اپناول شي دې کې باندې تا اسانی ضروري
ټولنه او سخت ریځي. پونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې دي.
شدت پسندی چې کومه ده دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل شوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
مشال رادیو ته تاسو غوږی د مازیګر 15 بجې وشوې لنډ خبرونه له احمد شاه اعظمي نورو.
د بدامنی فوزی عملیات لوی ځ افغانستان پکتیکا ویلات اوشت وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د واپسی لپاره د ورته دانګور اډیلار پرانستل سي. د قبایلی سیمې سولي وزیرستاني وی جرګې د حکومت لخوا د پښتون ژغورنی غورزنګ د غورستون د جاج اخصو پر محل ویل چې حکومت دې د دوی غورستون ته جدي پاملرنه وکړي. تیر ورځ په ټانکی د سولي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د سیوی جرګې ګډونوالو غورستنه وکړه چې د تاریخ تم کړل سو کسان د مندول لپاره دي ګړندۍ او اسانه تګلارې خپل کړل سي. په افغانستان کې په تیر یو شوارو سکري سمې دولت وسوالې ډلې د غړو په ګډون یو دیرش مشکوک په سوال وشل سوي. د افغانستان دفاع وزارت نو په خبر پانه کې ویل چې پر دې سربېره 11 مشکوک سوال جبل سوي او دوه نور نیول سوي. بلخانن په وجلا پیښ کې دوه کسان ها وخت وژل سول او دوه نور جبل سول. کله چې د ننګرهار په بیستدل سوالي کې د تیل په ټانکر په سینه شلول سوي بم او چاو دی دي. پر دې سربېره د خوست ولایت د اسماعیل خیل او منډیزي ولسوالۍ اړوند د ورځې په سیمه کې امنیتي ځواکونو له چاودیدونکو توکو ډک هموي موټر نیولی او شنډ کړی. امریکا پر وسال طالبانو شاخ کړی چې افغان ولسمشر اشرف غني لخوا د سولې مذاکراتو د وړاندیز په حق له په جدي توګه غور وکړي. غني تیرونی د کابل بهر نړیوال غونډې پر مهال طالبانو ته بیل څه ډول شرط د سولې وړاندیز کړی. ترکیه روس او ایران راتلونکي میاشت د شام او پسمه کې د پام وړ اقدامات پاړه غونډه کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند همي اکسینن په انقره کې د خبري غونډې پر مهال دا ونول چې غونډه به چیر کیږي. اخو د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون پر خپل روسي سیال ولادمیر پوتین ټینګار کړی چې په شام کې د ملګرو ملتونو لخوا ورکل سوی د شرزنی اور بند بیل څه ډول شک منل باور کړی. او د 2019 کال د ورزني کرکټ نړیوال جام لپاره د سیالیو په لړ کې د افغانستان زیمبابوي ملي لوبډلې سیالي کوي. د زیمبابوي په بولا وایو کې نن 15 ورځې سیالي کې زیمبابوي یو سل شپږ نوي منډې جوړې کړې او په 43 اور کې ټول لوبډله وسوځېدل. افغانستان تر دې دمه په 11 اورونو کې شپږ شپېته منډې جوړې کړې او درې لوبغاړي وسوځېدل.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. زموږ همکار هارون باچا د پاکستان د مختلفو ورځپاڼو ځینې مقالې لوستې دي او مهم ټکي تاسو ته دروړي.
پاکستانی ډان ورځپاڼې د حکومت د هغه پلان پر وړاندې چې غواړي ځینې قومي ادارې پر شخصي شرکتونو خرڅ کړي د اپوزیشن ګوندونو د مخالفت پر موضوع لیکنه خبره کړي. په لیکنه کې راغلی پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف د هغه هیواد د هوایی شرکت پی آی اے او پاکستان سټیل ملز د نچکارۍ فیصلې پر وړاندې د درېدو خبره کړې خو د دغو ادارو له تاوانه د ژغورلو کوم بدیل پلان نه لري. لیکنه کاږي له دې معلومیږي چې اپوزیشن ګوندونه دغه خبرې یوازې د خپلو سیاسي ګټو لپاره کوي. د لیکنې تر مخه د پی آی اے د تاوان اندازه 320 اربا او د پاکستان سټیل ملز د هغې 168 اربا روپۍ لګول شوې ده. حکومت دا مهال مجبور دی چې د دې ادارو چلولو لپاره د مالی ورکوونکو پاکستانی وګړو پیسې مصرف کړي. ښکاره ده حکومت دا کار تر ډیره وخت نه شي کولای. لیکن وايي د لوی قومي ادارو خراب کارکردګي د پاکستان د سیاسي مشرتابه د ګډې ناکامۍ ښکارندوی کوي. لیکن زیاتوي د پاکستان حکمران ګوند هم باید د دغو ادارو د نچکارۍ په چارو کې بیړه ونه کړي او په اړه د هیواد د لویو سیاسي ګوندونو رایې واوري او د هغوی د قناعت وړ اقدام وکړي. یوې بلې پاکستانی ورځپاڼې ایکسپریس بیا په خپل اداریه کې بلوچستان ته د پاکستان د ولسمشر د اتوار ورځې د سفر او هلته د کړې وینا موضوع راخستې. ممنون حسین د سی بی میلې پرانیز غونډې ته وویل حکومت په بلوچستان صوبه کې هم د هیواد د نورو صوبو په څیر د پرمختیایي چارو پیلولو لپاره اقدامات کوي. د نوموړي په خبره د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په مغربي لار کې هیڅ بدلون نه دی شوی او دا چې دغه منصوبې تر ټولو زیاته ګټه به د بلوچستان ولس ته ورسي. د پاکستان ولسمشر همداراز ویل د سی بی په میله کې د خلکو ګډون خی چې په بلوچستان صوبه کې امن دی. اداري وایي بلوچستان د رګبې په لحاظ د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده خو خلک یې غریب او وروسته پاتې دي. د دې صوبې اوسیدونکو تل د پاکستان له مرکزی حکومت غیله کړي چې د نورو صوبو پرتله د دوی هغې ته کمه توجه شوي. په اداریا کې وړاندیز شوی چې مرکزی حکومت باید د بلوچستان د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره پروژې پر وخت پیل او سرته ورسوي او په ترڅ کې د هغه صوبې اوسیدونکو ته د ژوند بنیادی اسانتیاوې برابر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکای واشنگتن پوسټ رسپانی دا فائنانشل اکشن ټاسک فورس نومي سازمان په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملې دو او ورته د هغه واده حکومت د عکس العمل په موضوع لیکنه خبره کړي. هم له امریکا خبرېدونکي یوې بلې رسپانی نیویارک ټایمز بیا په خپل یو لیکنه کې د افغانستان د روغې جوړې موضوع راخسته. د دوانو لیکنو مهم ټکی هارون باچا دروروي.
د واشنگتن پوسټ رسپانی لیکنه وایي د پاکستان حکومت په ترهګرۍ ضد خپلو قوانینو کې له بدلونونو راوړلو وروسته په هغه هیواد کې د فعالو یو شمېر اسلامي ډلو د مالی چارو څارنه پیل کړه. په ځانګړې توګه د حافظ محمد سعید د یوې خیریه ادارې پر ضد اقدامات وشول. پر دې هند مخالفه عمله تور دی چې پر ممبئی د 2008 کال ترهګر بریدونو تر شا یې لاس درلودل. په دغو حملو کې 1,68 کسان وژل شوي ول. خو لیکنه وایي د ترهګرۍ ضد د پاکستان د نوو اقداماتو کار ونه کړ. فائنانشل اکشن ټاسک فورس نومې نړیوالې ادارې د پیرس په خپل غونډه کې د پاکستان نوم د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر پیژندل شو ډلو د مالی مرستو تړلو په هدف د نړیوالې ټولنې د قناعت وړ اقدامات نه کوي. د یاد سازمان په لیست کې د پاکستان نوم شاملېدو لپاره د هغه هیواد چارواکو سملاسي امریکا تورن کړه. د لیکنې تر مخه دا ځکه چې امریکا له یوې مودې راهیسې پر پاکستان نیوکې کوي چې د هغه هیواد پر خاوره د افغانستان او هند مخالفه ډلو پر ضد هغه رنګ چې لازمه ده اقدامات نه کوي. پاکستان امریکا ملامتوي چې د فائنانشل اکشن ټاسک فورس سازمان د روسي اقدام لپاره پر یو شمېر نورو غربي هیوادونو هم فشار راوړ. لیکنه زیاتوي یاد سازمان له 2012 تر 2015 کال پورې موده کې هم د پاکستان درنه د سختدریزه ډلو د مالی مرستو د تړلو په چارو کې د پاتې راتلو لپاره د هغه هیواد نوم په خپل خړ لیست کې اچولی و. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هڅو یوه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د تیرې اونۍ د وینا حواله ورکړل شوې چې نوموړي پکې د سولې خبرو ته د افغان طالبانو د هڅولو لپاره هغوی ته وړاندیز وکړل چې د سیاسي فعالیت له لارې خپلو موخو ته د رسیدو کوښښ وکړي. لیکنه وایي نوموړي باید په دغه برخه کې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت د روستۍ روغې جوړې مثال ورکړی وای. د لیکنې تر مخه د افغانستان په جګړه کې چې لسیزي اوږده شوه حکمتیار بریالی شوی چې خپل ځان او خپله ډله هر وخت مطرح وساتي. خو لیکنه زیاتوي هغه هیلې چې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار د روغې جوړې په ترڅ کې د افغانستان سولې ته پیدا شوې وي نوموړی لا هم نه دی توانېدلی چې په خپل سیاست سره هغه پوره کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکخوا د روس له ولسمشر ولادمیر پوتین نه غوښتي سو ډاډمنه کړي چې شام د ملګرو ملتونو وروستۍ پریکړه لیک له کوم ابهام پرته مني. په دې پریکړه لیک کې د درې ورځني اوربند غوښتنه شوې ده. د فرانس ولسمشر دفتر وایي ایمانوئل مکخوا د غوښتنه له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین نه په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. اجملان تفصیل لري.
د بشری مرستو کاروانونه باید له کوم خن پرته د سوریې په ختیځ کې د غوتی د سیمې ټولو اړو خلکو ته ورسیږي. دا غوښتنه د دوشنبه په ورځ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په ټلیفوني خبرو کې کړي. د مکرون دفتر وایي نو مولي په دې ټلیفوني خبرو کې د روسیې ولسمشر ته ویلي چې د سوریې د حکومت مخالف او یاغیانو د بشری مرستو د رسیدو لپاره اوربند منلې او روسیې هم د دې مرستو د رسیدو لپاره د 15 ساعته وقفي پریکړه کړې چې د مرستو رسولو لپاره کافي وخت نه دی. د فرانسې ولسمشر د روسیې له ولسمشر غوښتي سو ډاډمنه کړې چې سوریه د ملګرو ملتونو د دیر شزنی اوربند غوښتنې پریکړه لیک پرته له کوم تردید مني. دا یاخیانو په ولکاو د سوریې د حکومت په محاصره کې د غوتی سیمه په ورستوي ونی کې پر لپسې د سوریې د حکومتي ځواکونو له هوایی بمباری او د توپونو د ډزو سره مخته. ولکې چې دغلته بند پاتې ولسی خلک بیړنۍ او بشری مرستو او د ټپیانو انتقال ته اړتیا لري. خو دغلته اعلان شوی وربند سرغړونې د دې سبب شوی چې د مرستو رسیدو چارې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. ملګرو ملتونو د اوربند د نه مراتېدو له کبله شکایت کړی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي علي الزعتري پرون خبریالانو ته وویل ښاغلی الزعتري وایي موږ هیله لرله چې د ډزو د غږونو له اورېدو پرته به ختیځې غوتې سیمې ته داخل شو، ځکه باید اوربند ته درناوی وشي. په ځانګړې توګه چې زموږ کاروان د بشري مرستو یو کاروان دی چې یو ګڼ شمېر غیر نظامیانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره استول شوی. ولسمشران د روسیې په اړه د سپینې ماڼۍ له توندې تبصرې یوه ورځ وروسته خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي. سپینې ماڼۍ د یک شنبې په ورځ د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دې هیواد له رژیم څخه د روسیې په پرله پسې ملاتړ سخت انتقاد وکړ. د اسد رژیم ویلي د غوتي سیمې په ختیځ کې به چې د مخالفو وسلوالو په ولکه کې ده پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. بلخوا ریپورټونه وایي چې له اوربند څخه د سرغړاویو سربیره د دوشنبې په ورځ په عاجلو مرستو بار لارۍ د یاغیانو تر ولکې لاندې غوتې سیمې ته رسېدل. د سره صلیب نړیوالې ټولنې پر خپل ټویټر ویلي په داسې حال کې چې دغلته زرګونه کسان ژوند ژغورونکو مرستو ته اړ دي، د شپږ څلوېښت لارۍ یو کاروان چې عاجل کومکونه پکې بار وو غوتې ته داخل شوی. په دې کې خواړه، طبي مواد او نور د لومړنۍ اړتیا وړ وسایل شامل دي. فعالان وایي په غوته کې د فبروري د میاشتې له اتلسمې د سوریې د حکومت پوځي عملیاتو د پایل راهیسې په دې سیمه کې شاوخوا شپږ سوه ملکیان وژل شوي. ویل کېږي چې په سیمه کې څه کم څلور سوه زرو په شاوخوا کې ولسي خلک بند پاتې دي.
د مشال رادیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د ټیټې طبقه یو هندو د سینټ غړي شو. کرشنا کوماری کوهلی د سین صوبې په تر پارکر ضلع کې د کروندګرو په کور کې پیدا شو. هغه د مور پلار په مرسته تعلیم وکړو، مدني فعال شو او د سیاست لارې ونیول نوموړی اوس هیله لري چې د ښځو ژوند ته مثبت تغییر ورکړي او د کمعمره جینکو د ودونو مخه ونیسي. له کرشنا کوماری سره د بشیر ګواښ د مرکې به بنیاد جوړ دا رپورټ اورو.
د پیپلز ګوند غړی کرشنا کوماری کولی د مارچ په درېمه نیټه د ټلویزیون مخې ته په بې صبرۍ ناسته وه چې څنګه د سینټ د ټاکنو غیر حتمی نتیجې راغلي او د تلویزیون په پرده په نوو منتخب سینټرانو کې د نوموړي نوم راښکاره شو، نو کورنۍ یې د خوشحالۍ چیغې کړې. کرشنا د مارچ په پنځمه مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې بې صبري او خوښي یې ځکه ډېره وه چې چیرته د ټیټې طبقې یوه هندو او چیرته د پاکستان په سینټ کې د لویو خلکو سره یو ځای کېناستل. ډېره خوشحاله وم، هر څه راته لکه خوب داسې معلومېدل. ما چې د خپلې ټولنې د پرمخ بیولو کم خوبونه لیدلي وو هغه راته رښتیا کېدل ښکارېدل. اته دېرش کلنه کرشنا کوماری د سین په یوه غریب کلی نګر پارکر کې زیږېدلې ده. څلور خویندې او دوه ورونه لري. د کلی د نورو کوهلي هندوانو په شان داغې کورنۍ هم د یو لوی زمیندار سره په پټو کې کار کاوه. نوموړی وایي زمینداری پر تره او پلار له هغه د قرض پیسو اخیستو دروغجنه داوه کړې وه او دوی یې ګرو ساتل. پر موږ یې لازمي کړې وه چې تاسې هېچېرته نشئ تللی. ما ته به یې ویل چې سبق به نه وي او د پلار سره به په پټو کې کار کوي. زما په پلار یې د قرض داوه کړې وه. ورته ویل به یې چې تر څو دې دا پور نه وي پرې کړی هېچېرته د تګ اجازه نه لري. همدلته به په پټو کې کار کوي. قرض مو نه و اخیستې، دروغ ویل. خو د کرشنا پلار هغه له تعلیمه راونه ګرځوله. نوموړی وایي پلار یې پر ځان سخته تیره کړه. د زمیندار پور پرې کولو لپاره یې شپه ورځ محنت وکړو، خدای وهڅوله چې مخکې لاړه شي. همدا هڅونه وه چې هغې په ټولنپوهنه یا سوشیالوجي کې ماسټري وکړه او د ښځو حقونو لپاره یې مدني فعالیت پیل کړ. ډېر ژر یې سیاست سره مینه پیدا شوه او د پیپلز پارټي غړیتوب یې واخیست. پیپلز ګوند کرشنا کوماری کولی ناهیلي نه کړه او د میرمنو په چوکۍ یې د یو سل څلور غړو سینټ ته راوسته. اوس هغه د خپل خاوند او څلورو بچو سره اسلام آباد ته د تګ تیاری کوي. خوشاله ده خو وای د پاکستان په پلازمینه کې به خپل کند کپر او بې دیوالونو کور خلک او هغوی ته ورپېخي ستونزې نه هېروي. زما ټولنه اوس یو آواز لري، د دوی خبره به اوس ایوان ته رسیږي. په خوای غږ په سیمه ایزه کچه هم چا نه اورېده، اوس به د مرکز په کچه خلک اوري. زه به د ښځو حقونو لپاره کار کوم، د کم عمرۍ ودونو مخنیوي لپاره کار کول غواړم. کرشنا کوماری کولی ته له اوسه خلک خپل مسایل راوړي. د دې سره سره په کلي کې لا د خوږو ویشلو لړۍ نه ده ودرېدلې. نوموړی وایي پلارې چې دا هر څه ویني نو ښکاره ده چې ویاړي، خو زیاتوي چې لا هم ورته معلومه نه ده چې د لور سنیټره کېدل یې څه مانا. هغه ته نه ده معلومه. فکر کوي چې ما په اسلام آباد کې کومه لویه نوکری موندلې ده. کرشنا وویل چې تر اوسه یې هغه زمیندار نه دی لیدلی چې کلونه وړاندې یې د دوی کورنۍ ګرو ساتلې وه، خو زیاتوي چې که هغه کومه مسله درلوده نو خامخا به یې په سینټ کې راپورته کوي، ځکه چې د هغې په وینا د ټولو یو شان استازی ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د ننګرهار پوهنې ریاست ته هغو زده کوونکو لپاره ښوونکي په دندو ګماري چې په تیرو دوو کلونو کې له پاکستان ننګرهار ته ستانه شوي دي. په عمدې مقصد پرون د سلګونو کسانو نه ازموینه واخیستل شوه. له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال حال راکوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وایي چې یو نیم سل تنه ښوونکي به په دندو ګمارل کېږي چې یو سل او لس به پکې ښځینه وي.
په هغه ښوونځیو کې چې کډوال زده کوونکي جذب کړي، اولته د ښوونکو کمښت یا په یو ټولګي کې د زده کوونکو شمېر زیات دی، د هغې دپاره دغسې ښوونکي استخداموو چې هم د ښوونکو کمښت راکم شي، هم په ټولګي کې د زده کوونکو شمېر راکم شي. د ودان افغانستان د مرسته کوونکې ادارې له لورې د یو نیم سل تنه ښوونکو د استخدام شاهدان وو چې په دې کې به څلوېښت نارینه وي او یو سل لس میرمنې دي. دا په شپږو ولسوالیو کې استخدامیږي، خوږیانو، روداد، خیوا، کاما، سرخرود او بیسودو کې.
په دغه ازموینه کې په سلګونو تنو ښځینه او نارینه و برخه اخیستې وه او تمه یې لرله چې بریالي به شي او د خپل هیواد ماشومانو ته به خدمت وکړي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
زمان مدثر د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پروسه کې خپل امتحان ورکوم. بس ما خپله د معلمۍ لپاره مدګي نیولې ده او زه په ځان باور دی زه به کامیابېږم، د خپل ولس خدمت به کوم.
زما نوم شرافت رحمان دی. زه د بیسود ولسوالۍ د سمرخیلو کیمپ د زرین آباد کلیوالي ښوونځي لپاره په دې امتحان کې شمولیت کوم او غواړم چې د استاذې د سپېڅلې وظیفه چې دنو په دې طریقه د خپل ولس خدمت وکم. ما خاطر خپل وظیفه پرې خوستلم د دې مکتب لپاره چې هلته څوک دسي مسلکي استاد نه.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د ښوونکو د ګمارنې دا لړۍ د یونیسف نړیوالې ادارې په مالي او د ودان افغانستان غیر دولتي موسسې په تخنیکی مرسته ترسره کیږي چې هر ښوونکي ته به د میاشتې 2000 افغانۍ معاش ورکول کیږي.
خزې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خوځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. قسم د ریډیو د انسان ملګرتیا زړه ده. د 19مې پیړۍ له نیمایي نه وروسته د ریډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې وې. د 20مې پیړۍ په دورشل کې مارکونی او ځینې نور ملګري په لومړي ځل په دې توانېدلي وو چې غږ تر لرې واټن ورسوي، خو د پېښور او خواوشا سیمو خلک په 1915 کال کې په دې وتوانېدل چې د ریډیو غږ واوري. د یاد کال د مارچ په 6مه د آل انډیا ریډیو پېښور نشریات شروع شول. نجیب عامر په پښتنو سیمو کې د ریډیو د اهمیت او فعالیت په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې په شریکه یې اورو.
لا پاکستان جوړ نو چې د پېښور رادیو په پښتو، فارسي او هنکو ژبو نشریات پیل کړو. د پېښور رادیو تبعی آل انډیا رادیو پېښور نوم اخیست. رادیو پېښور د پښتو موسیقي، ادب او کلتور په خپرولو کې مهم رول لوبول دی. لایق زاده لایق چې د پښتو رادیوي خپرونو په جوړولو وړاندې کولو کې لوی لاس دی، د هغه محل کیسه کوي.
د هغه وخت د خلکو د پاره ریډیو بيخي او عجبه په دې اساس باندې وا چې چا دا تصور نشو کولای چې زما ورکوټي ډبینا دغه غږ چې دا څنګه راوځي. خو بیا روسو چې کله خلک دې سره بلد شو، دا په دغه وخت سندرې نه پنې غنه شرکې دي، څومره نغمې چې ریکارډ شوې یا کمې زبردست وړې وړې ډرامه کې ریکارډ شوې دي. د حمزه بابا یا د چشتي چمن جان په وازونو کې وړې وړې ډرامه کې شته دي. هغه ریکارډ شوې په 1910 کې، په 1915 کې، په 1915 کې هغه اعلی ریکارډ شوې دي چې کله کمرشل کپلې وي.
لایق زاده لایق وای ک رادیو نه وای د پښتنو لوی هنرمندان او شاعران به چان نه وای پیژندلی.
زما غره مچ ک فرض کا په خور رادیو نه وای، نن به خلکو نه حمزه بابا پیژندلې وای، نه باغی اجمل بابا پیژندلې وای، نه به دغه نور لوی خلک پیژندلې وای. زکه چې دا خلک زما غره چې رادیو کې کار کو، په دې رادیو کې کار کو، حمزه بابا دې کا وین بس سمندر خان سمندر دے کفر سید رسول رسا دے دا تو خلج سم دا پختو دیر معتبر نامی دی دا پا پختانو باندی ایر روپے خور پہ جن دری دی
گاو یا قربار او دا بے غمینو او دا بے غمینو پا خوب دا منو بلتون پمخ تپیڑ راکڑا کراکڑا وکرما
غازی سیال د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر دی چې په سلګونو نغمې د راډیو لاره پښتنو اوریدلې دي. نو موږ هم وایي چې راډیو پښتنو لا ډیر څور کړی دي.
ډیر شوري ور کړی دي. یو خو زبردست مخکې دا چې کله سره شو زه په ځای به کله په رکه او جوړ کې به سټ پرتو پروتو خلک ورته راغون شو راډیو به اوري. یاره د راډیو ډیر خوند دی. راډیو
د پښتنو د ریډیو سره عین لاول ورځ مینه و، ځکه چې د حالاتو نه د ځان د خبرولو او د ساتیرۍ لپاره بل داسې کومه وسیله ورسره نه و. خو یو مهال په ټول کلی کې یوازې د ګوتو په شمار څو کسان به داسې و چې د راډیو د اخیستو وسې درلود. نو نورو به څه کول؟ یو ځل بیا غازی سیال.
نه نه ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې. د غټ غټ سیټونه به وي چېرته به په حجرو کې لګېدلې وي. ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې. خلک به ډېر په مینه سره به اورونه. زه خپله ما ته به ډېر خوند راکوه. زه به پردي کلي ته ډېر لرې پسې تلمه. ریډیو خو به چې د کومه نه راواخېسته خلک به ډېر ورته جمع و داسې ډکه غوندې به وه. چېرته لرې به مجلس و هغه پسې به تلو په کلو کې. او د ریډیو ډېر زبردست مانګ و. په دا چې بله ذریعه نه وه.
نن سبا د تلویزیون، فلمونو، سټیج، انټرنیټ، اخبارونو، کمپیوټر او سمارټ فونونو زمانه ده. رسنیو ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم د راډیو او د پښتنو یارانه هماغسې زړه ده. نن سبا په پښتني سیمه کې ګڼ شمیر ځایي راډیو سټیشنونه شته چې خلک یې اوري. همدارنګه نړیوالې راډیوي ادارې هم شته چې د پښتنو سیمو لپاره خپرونې کوي او دا کیسه لا تر اوسه روانه ده.
تاسو د انرژي پامیر رپورت واوریدلو. د خیبر پښتونخوا د ملکرن یو تعلیم یافته ځوان بلال خان بلال چې رباب غږوي په اسلام آباد کې د هنګده په نوم د موسیقي د زده کړو یو مرکز پرانستی. دی وایي له موسیقي سره د ځوانانو مینې ته په کتوې دغه کار کړي. د هنګده زده کوونکي خوښتي چې د موسیقي د معیاري زده کړو یو خو فرصت په لاس ورغلي. هارون بچا رپورت لري.
د تانی کلی بلال خان بلال په ملکن پوهنتون کې د خپل زده کړو ترڅنګ له رباب سره هم خپل شوق ته دوام ورکړل او په سیمه کې د یو تکړه رباب غږونکي په توګه یې نوم وګاټه. نوموړی د لوړ زده کړو لپاره اسلام آباد ته ولاړ او هلته محسوس کړه چې د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي د موسیقۍ بیلابیل آلات غږول زده کړي کوم مناسب ځای نشته. بلال زړه وکړل او د خپلو ځینو ملګرو په مرسته یې آهنګ کده جوړ کړه.
زما کوم میوزیک اکیډمي د نزاغه ته د سورونو کور ویلې شم شپږم جنوري 2000 اتلسم باندې موږ دې باقاعده پرانیسته واغم وکړه. تر اوسه پورې زموږ سره اتل شل سټوډنټان دي، یولس درباب سټوډنټان دي، د وایلن سټوډنټان دي، تبله ده پکې. ریسنت موږ د پینټینګ کلاس هم سټارټ کو، دوه سره د ګیټار سټوډنټ دي، دوه د پیانو سټوډنټ دي. جینکه هم راځي، د فیملیز هم راځي، ماشومان هم راځي. د جینډر هغه ایشو پکې نشته چې یعنی صرف به الګان زده کړي کوي جینکه بنه کوي.
بلال خان بلال زیاتوی دوی د هنکدی لپاره وپاڼه هم جوړ کړی او خلک کولای شي له سره د داخلي لپاره د دوی آنلاین فارم وکاروي.
hankada.com زموږ ویب سټ هم دی، آنلاین فارم به غیبانی. زموږ فیس چې کوم منتلی دی نو هغه 15000 دی، دین علاوه 15000 ایڈمیشن دی. په هفته کې دوه کلاس زموږ اخلو، ګل نتر زیارت ورسپوري. اکثر موږ میوزیک سیشنز کو، ټول سټوډنټ یا راوځي کو یا د سیو کو چې یو میوزیک ایونت پکې وړو کې شان دي کیدونه. یو فنکار پرفورمنس هم کې خلک ووري هم چې کم خلک غواړي ایڈمیشن نو هغه افس تر اتلی شي. دا په 11 مرکز کې سلیکټ سنټر پلازا 13 نمبر افس پر دریم فلور باندې.
د گلګت بلتستان نومان اسلم چې د اسلام آباد په پوهنتون کې زده کړې کوي له بلال خان بلال څخه د رباب زده کولو لپاره آهنګ کدی ته ځي. اسلام وای رباب یہ د خوخی ساز دے او بلال ورتا پڑے رختو گا زد کبی.
ایک تو ہمارا کلچرل تھوڑا سا ٹچ ہے، میں اصل گلگت بلتستان سے ہوں.
زد گلگت بلتستان میں اور رباب زمگل کلچر سره هم اڑ لری زمگ خوئی بوئی هم پختنو ته زیات ورته دی. ملدا چ درباب او زمگ د موسیقی دی وی علی چ چردا ورتا وایو آوازونه هم سره نگدی دی. نو ځکه ما وغوښتل چې رباب غږول زده کړم. بلال صاحب ډیر ښه کار کړی دی چې موږ ته یې په اسلام آباد کې اکیډمي جوړه کړې. زه یو شمېر استادانو ته تللی یم خو هغوی به پیسې رانه واخیستې او څه به یې رازده نه کړل. د کلاسیکي موسیقۍ څومره زده کړې چې ما په تیرو دوو میاشتو کې کړي په تیرو درو کلونو کې مې نوې کړې.
کتون کی وای په پښتنو کې لخکول هنرونو په تیر له موسیقۍ سره علاقه لرونکي خلک ډیر دي. دوی وړاندیز کوي چې د اسلام آباد په څیر د خیبر پښتونخوا په پیښور او شمیر نورو خارونو کې هم آهنګ کدی ته ورته د موسیقۍ د زده کړو مرکزونه باید جوړ شي.
مشال پنوم
ساسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
د دې خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه له احمد شاه اعظمي نوورو.
د بدامنی او فوزی عملیات لوج د افغانستان پکتیکا ولایت اوشتي وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د بیا سنیدو لپاره د ورته د انګور اډیلار پرانستل سي. د قبایلی سیمې سولې وزیرستاني ویجرګي د حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو د جاج اخستو پر مهال ویلي چې حکومت دې د دوی غوښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. تیر ورځ په ټانګ کې د سولې وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې سوي جرګي غوښتنه وکړه چې د تری تم کلسو کسانو د منډلو لپاره د ګړندۍ او اسانه تګلار خپل کړل سي. په افغانستان کې په تیر یو شوارز کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې د غړو په ګډون یو دیرش مشکوک وسوال وژل شوی دی. امریکا پر وسوالو طالبانو ژغ کړی چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا د سولې مذاکراتو د وړاندیز په حق له په جدي توګه غور وکړي. غنی تیرونی د کابل بهر نړیوالې غونډې پر مهال طالبانو ته بیل څه ډول شرط د سولې وړاندیز کړی و. ترکیه، روس او ایران راتلونکي میاشت د شام او پسیمه کې د پام وړ اقدامات پړه غونډه کوي. د ترکیه د بهرنی چار وزارت ویاند حامی اکسوینن پانقره کې د یوې خبري غونډې پر مهال دا ونول چې غونډه به چیرې کیږي. هغه د فرانس لسمشر ایمانوئل میکرون پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ټینګار کړی چې په شام کې د ملګرو ملتونو لخوا ورکړل شوی د شورزنې اوربند بیل څه ډول شکه منل باوري کړی. د 2019 کال د ورځنی کرکټ نړیوال جام لپاره د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې سیالي کوي. د زیمبابوې په بولاوایو کې نن 15 ورځې سیالي کې زیمبابوې 106 منډې جوړ کړې. او په 33 اوور کې ټول لوبډاله وسوځیدل. افغانستان تر دې دمه په 33 اورونو کې 3 منډې جوړ کړي او 3 لوبغاړي وسوځیدل. اخره د پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالیو شپږ سم لوب نن په دبي کې د پېښور پر وخت د شپې 9 بجې د پېښور زلمی او ملتان سلطان لوبډله ترمنځ کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شي وي. زه مليها میرزاده، احمد شاه اعظمي او تکنیکی همکار اساق امیری درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.